تاسو به مطلب ورو په دیړه نور موضوعات هم ستاسو خبرونه په خبرونو پیلو او د افغانستان او نړۍ خبرونه فرشته جلزه درته وروي.
موکرید د ساعت مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ټاکل شوې ده د افغانستان د حکومت کابینه د جری اعلان شي. د افغانستان لوی څارنوالي به هغه 19 میلیون افغانۍ چې د ادارې د نړیوالو ځواکونو له قراردادیانو د جرمني په توګه اخیستې وي د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. د کونړ په کونړ کې چارواکي وایي چې هلته سخته جګړه روانه ده او ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جنوري په 15مه د روسیې ولسمشر سره خبري وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی منشي وایي د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر ډاډ ورکړی چې په نوې کابینه کې به پخوانیو وزیرانو او د ولسي جرګې غړو ته چوکۍ نه ورکول کیږي. د ولسي جرګې د کمیسیونونو مشرانو نن له ښاغلي عبدالله عبدالله سره د کابینې د اعلان د ځنډ په اړه خبرې کړې دي او وایي چې دا مسله به ژر حل شي. د جرګې لومړی منشي سید اکرم نن د کابینې د اعلان د ځنډ په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې داسې خلاصه کړې.
دا وی جواب دا و چې زمونږ له خوا لیست تکمیل ده او مونږ هیڅ نو کوم ملاحظه دا وی پولیس نه لرو نو فقط زمونږ انتظار رئیس جمهور ته ده چې رئیس جمهور سبا شپې ته ما سره کینی او په دغه اشخاصو باندې خبرې وشي او رئیس جمهور خپل تصمیم ونیسي او ولسی جرګې ته خپل کابینه معرفي.
د افغانستان د ولسی جرګې د لومړی منشي سید اکرام سره نن په خبرونه کې ورسته مرکه لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي چې مسکو افغانستان ته د وسلو د لېږدولو د څارنې د موافقه پر طرحه کار کوي. کابلوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې په راتلونکي کې د ممکنو قراردادونو لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا ده نو ځکه پر جوړولو کار روان دی. کابلوف ویلي افغانستان د وسلو لپاره کافي وسلې لري خو شایي یو وخت د هیواد ته د وسلو د استولو اړتیا زیاته شي. زمیر کابلوف چرتاسته ویلی چې روسیا افغانستان ته خپل اسکر نه استوي خو دا غوړه غني چې د افغانستان امنیتي ځواکونه شور وزلسي او تجهیزات ولري څو هغوی د خپل هیواد دفاع خپل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي نن وویل هغه 19 میلیون افغانۍ چې د ادارې د نړیوالو ځواکونو لشمیر قراردادیانو د جرمني په توګه اخیستي وي د دولت خزانې ته سپارل شوې دي. د افغانستان په مالیه وزارت کې د څارنوالي استازي غلام محمد کریمی نن خبري اعلان ته وویل
توانستیم به فضل خداوند متعال تقریبا بالای شرکت
موش بتوانید و چیل NCS شرکت چی افغانستان تا 1.5 میلیون لیتر اضافی تیل وارد کردی و 19 میلیون افغانی جریمه واخلو او مرکزی بانک تایی تسلیم کرد. شاغل کریمی ویل چه ده سپریم پنم یو بل شرکت هم افغانستان تا 1.5 میلیون لیتر تیل وارد کردی او دا ایساف پنم یه لمالیت خزان خلاص کردی چی 10 میلیون جرمانه رو بندی را غلی ده خو نیدی ور کردی. دا افغان حکومت او ایساف ترمنز ده موافقه پر اساس افغان حکومت دا ایساف لپاره له اکمالاتو مالیه نه اخلي. او په کونړ کې حکومتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورګل ولسوالۍ په مزار د رسمه کې د سهار له 100 بجو راهیسې د پاتون کوونکو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. خلک وایي چې له دنګام وروسته د دوهم ځای دی چې هلته وسلوال طالبان د سیمه ایزو خلکو پر ضد حمله کوي. د مسلې نور جزئیات په ورسته د کونړ د والی په حواله په همدې خبرونه کې واوري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به د جنوري په 15مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې له جمهور رئیس او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وګوري. دوی به ټاکل سوی ده چې په دې لیدنه کې چې د قزاقستان په مرکز آستانه کې به کیږي د اوکراین په ختیځ کې پر روانو ناکراریو خبري وکړي. نن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د په کیف کې یو شمېر خبريالانو ته دا مسأله څرګنده کړې خو نور جزئیات نه دی ورکړي. اوکرایني چارواکي او د دې هیواد په دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ویندویان پر یو بل د اوربند د موافقې د ماتولو تور نه لګوي. د اوکراین د پوځ ویان نن ویلي چې په دونباس کې ملیشو تیر شپه اته واري پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي. د روسیې حکومت اعلان کړی چې د دې هیواد اقتصاد تیر میاشت له داسې رکود سره مخامخ سو چې له 2009 میلادي کال راهیسې ساری نه دی لیدل سوی. د روسیې د اقتصاد وزارت نن ویلي چې د دې هیواد اقتصاد په نومبر میاشت کې 0.5% کمزوری شوی و. په عراق کې وینټاري حمله کوونکي نن د جنازې په مراسمو کې ځانوال وزاو چې زیات شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. چارواکي وایي لږتر لږه 8 تنه په بغداد کې په نننۍ حمله کې وژل شوي او 40 نور زخمیان دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د یونان او ایتالیا ترمنځ د هغې بیړۍ چې اور پکې لګېدلی د مسافرو د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. وروستي رپورټونه وایي چې 15 تنه مړي موندل شوي دي. او د اندونیزیا ته تلونکي الوتکه د چارواکو په وینا غالبا په سمندر کې راغورځېدلې ده. د ایر ایشیا د شرکت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو په اندونیزیا کې د پلټنې او ژغورنې د ادارې مسؤلینو ویلي دي چې دوی د پیښې سیمې ته نږدې شوي دي.
خبرونه مو له اسد رادیو واوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې سرچینې وای چې تمه ده ډیر ژر به د کابینه د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وسی. په کونړ کې چارواکي وایي چې د ازل د نورګل ولسوالۍ په مزاردره کې د پاتون کوونکو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل سوې ده او د ولسي جرګې اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشران وایي چې په نوي کابینه کې به پخواني وزیران او د ولسي جرګې غړي نه وي. دا حق مطلب دی چې په دې مجله کې به درته وړاندې شي. ازادي راډیو ته خواږه است. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 او په سل اف ام پر اف ام 3.5 څپه اوریدلی سي. رازو ته خبرونه لمړنی مطلب ته جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي د نوې کابینې په اړه مسلسل بحثونه کیږي او ډیر ژر به د کابینې د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وسی. ارګمنۍ ته نږدې کاس طاهر زهر د دوشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل وزارتونو ته د نوماندانو څخه د وړ کسانو په معرفي کولو کار روان دی. په ورته وخت کې اجرایه ریاست ته نږدې سرچینې وایي چې دوی خپل 12 وزیران ټاکلي او دا کسان معرفي کولو ته آماده دي. یوسف صدران د موضوع په اړه نور جزئیات ورکوي.
د عامو خلکو بیلابیلو بنسټونو او د ملي شورا د بیا بیا ټینګار سره نوی افغان حکومت د کابینې د اعلان په اړه لا هم غلی دی او نه دی توانیدلی چې د دریو میاشتو په تیریدو حتی یو وزیر هم ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. خو ارګ ته نږدې سرچینو خپل ارګ میشتو تل د کابینې د ژر اعلان ژمنې کړي او وایي چې د کابینې په جوړېدو چټک کار روان دی. جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کس طاهر زهر د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه ډیر کارونه شوي او ممکن په یو مناسب وخت د کابینې د مشخص کولو په اړه د ملت انتظار پای ته ورسیږي.
د کابینې پر سر بحث همداسې جریان لري. داسې هیله شته چې امکان لري ډېر ژر کابینه معرفي شي او د کابینې په اړه روان بحث وروستی شي. د هغوی مصلحت په نظر کې نیولو سره د ولسمشر لخوا کابینه معرفي شي.
ښاغلی زهیر وایي هغه څه چې تر ډیره د کابینې اعلان ته ځنډ او په اړه یې د ډیرو بحثونو سبب کیږي امنیتي ادارو ته د مسلکي با تجربه او غیر سیاسي کسانو ورپېژندل دي. ویل کیږي چې دا بحثونه تر هغې وروسته ډیر تاوده شوي چې د اجرایه ریاست لخوا جمهور رئیس اشرف غنی ته فضل احمد مانوي د کورنیو چارو وزارت لپاره معرفي شوی و. د دې راپورونو له مخې فضل احمد مانوي په نظامي او امنیتي برخو کې تجربه نه لرله او له همدې امله د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا دې پوسټ ته د هغې ټاکنه رد شوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې هم تاییدوي چې د کورنیو چارو او د ملي دفاع وزارتونو لپاره د وزیرانو په معرفي کولو کې ستونزې د ټولې کابینې اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي عبدالجبار شلګری ازادي راډیو ته وویل کورنیو چارو وزارت ته د مانوي په ټاکنه کې د جمهور رئیس او اجرایه ریاست او په همدې ډول د ملي دفاع وزارت ته د شیرمحمد کریمي په ورپېژندنه کې خپله د جمهور رئیس په ټیم کې د نظر اختلافات شته. له دې سره ښاغلی شلګری ټینګار کوي چې اجرایه ریاست خپله برخه 12 وزیران ټاکلي چې باید د جمهور رئیس لخوا په 2-3 ورځو کې معرفي شي. د راپورونو له مخې ټول 25 وزارتونه د دواړو مشرانو ترمنځ ویشل شوي چې 14 ته یې وزیران د جمهور رئیس اشرف غنی او 12 نورو ته یې د اجرایه مشر عبدالله عبدالله لخوا ټاکل کیږي.
لیوی خو د کابینې د اعلان په اړه خبرې کوي. بل خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او د کمیسیونونو مشرانو نن له غرمې وروسته لایجرې رئیس عبدالله عبدالله سره د کابینې د ځنډ په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې لمړي منشي انجینر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا پریکړه سوي چې په نوې کابینه کې به پخواني وزیران او د ولسی جرګې غړي نه وي. زموږ همکار اسدالله الدین له انجینر سید اکرام سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې عبدالله سره د دوی په ملاقات کې په کومو مسالو خبرې وسوې.
کابینه تاخیر په حق له ډاکټر صاحب عبدالله داسې وویل چې تر پرون شپې پورې زموږ بحث په سابقه وزیر صاحبان او دغه بعضې د ولسي جرګې اعضا چې مونږ غوښتل چې باید دا نوی کابینه ته معرفي شي نو په دې باندې زموږ بحث جریان درلود چې په نهایي فیصله په دې وشو چې نه به د سابقه کابینه وزیر صاحبان به په نوې کابینه کې حضور ولري او نه به د ولسي جرګې اعضا وي. نو ویل فقط زموږ لخوا دغه زموږ لست تکمیل دی او سبا شپې ته قرار دی چې مونږ رئیس جمهور سره کینو او فقط په اشخاصو باندې خبرې وکړو. زموږ لخوا ویل د رئیس جمهور لست چې تکمیل شي هیڅ نه کوم ملاحظه نشته.
وکیل صاحب محترم ډاکټر صاحب عبدالله د دغو کسانو نمونه وانخیستل چې ویلي د دل خوانه کابینه ته ټاکل شوي او ولسمشر ته به معرفي کی او دای هم ونه ویل چې په کومه نیټه به ولسمشر او اجرایي رئیس کابینه ولسی جرګې ته معرفي کوي د کومې مشخص نیټې یادونه وکړه؟
دغه پوښتنه ما خپل د محترم ډاکټر صاحب عبدالله نه وکړ چې داسې یو دقیق ورځ ته تاسو وښایې چې کله کولی شئ چې دغه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړئ. د هغوی ځواب دا و چې زموږ لخوا لست تکمیل دی او مونږ هیڅ نوه کوم ملاحظه هم د هغوی په لست نه لرو، نو فقط زموږ انتظار رئیس جمهور ته دی چې رئیس جمهور سبا شپې ته ما سره کینی او په دغه اشخاصو باندې خبرې وشي او رئیس جمهور خپل تصمیم ونیسي او ولسی جرګې ته خپل کابینه معرفي کړي.
بله، ټاکل شوی و چې ولسی جرګه له ولسمشر اشرف غنی سره هم وګوري. څه وخت تاسو دغه ملاقات کوئ؟
مونږ البته عین مکتوب ولسمشر ته هم لیږلی، تر اوسه د ولسمشر لخوا ځواب نه دی رسېدلی ولسی جرګې ته.
داسې اندېښنې دي چې ممکن که کابینه ځنډېږي ولسی جرګه به په ژمنۍ رخصتۍ ولاړه شي او هلته یو نیم میاشت د ژمي رخصتي ده او بیا د کابینې ځنډ به نور هم پسې اوږد شي. په دې برخه کې څه ډاډ ورکوي ولس ته؟
ولسمشر هم دا صلاحیت لري چې کله بعضې مهم موضوعات ووسي، پارلمان وغواړي او فوق العاده جلسې ولري او یا دغه رخصتي هم کېدای شي چې که بعض مهم مسایل متأخر ولري، خو د قانون له مخې او د داخلي دندو قانون له مخې د ولسی جرګې رخصتي لپاره ډېر کم وخت پاتې دی.
و امر دل چې د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن ورته ویلي چې په نوې کابینه کې به پخواني وزیران او د ولسی جرګې غړي نه وي. که څه هم د کابینې د معرفي دقیقه نیټه نه ده په ګوته سوې، خو وړاندې د ملي شورا استازو اندېښنه ښودلې وه چې کچېرې حکومت په کابینه کې ځان راولي نو شاید د خلکو له غبرګون سره مخامخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په یو نوي خپور شوي فرمان کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دندې او صلاحیتونه په ګوته سوي دي. په دغه فرمان کې لس موارد د اجرایي رئیس د صلاحیتونو په توګه راغلي دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغو صلاحیتونو کې چې اجرایي رئیس ته ورکړل سوي، یو شمېر د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دي او بلې چاته د انتقال وړ نه دي. اجمل تورمن په دې اړه نور معلومات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پترت کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دندې او صلاحیتونه مشخص کړي دي. په دغه فرمان کې چې په یو شمېر ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د اجرایي رئیس صلاحیتونه په دې ډول ښودل شوي دي: د وزیران د شورا د جلسې مشري، د کابینې او امنیت شورا په غونډو کې غړیتوب، د بین الوزارتي پروګرامونو په پلي کولو کې اجرایي همغږي، د وزیران د شورا د فرعي کمیټو جوړول او مشري کول، د وزیرانو شورا د کاري پلان منظورول او د کابینې غونډې ته د تطبیق راپور برابرول. دغه راډیو خپلواک بودیجوي واحد په توګه د اجرایي ریاست او مدیریت او د وزیرانو شورا د درنشاد دفتر مشي، د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې د اجرایي ریاست او د وزیرانو شورا د درنشاد کارکونکو ګمارل او لری کول، د افغانستان په ټولو رسمي او تشریفاتي غونډو کې د ولسمشر ترڅنګ ګډون، ولسمشر ته د کاندید وزیرانو وړاندیز او د قانون د احکامو لمخې له ټولو وزارتونو څخه د راپورونو اخیستل او د عملي کولو په برخه کې د لازمو اصلاحات راوستل هم د اجرایی رئیس صلاحیتونه دي. که څه هم دغه فرمان په رسمي ډول رسنیو سره نه دی شریک شوی، خو د چارو د ادارې وی سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه فرمان چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی تایید کړی دی. د حقوقي چارو کارپوهان د دغه فرمان له مخې د اجرایي رئیس د صلاحیتونو په اړه وایي چې یو شمېر دغه صلاحیتونه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دي او بل هیڅ چاته د انتقال وړ نه دي. د حقوقي چارو یو کارپوه اجمل هوډمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کوم صلاحیتونه چې جمهور رئیس خپل فرمان کې اجرایی رئیس ته ورکړي دي، البته یو شمېر یې دومره ډېر جدي او مهم نه دي. همارا چې دوه درې مواردو کې لکه د وزیرانو د شورا د غونډې مشرتوب دا د اساسي قانون له مخې نه د انتقال وړ نه دي. دا د جمهور رئیس
د یادونه ده چې د افغانستان د اجرایی رئیس د صلاحیتونو په اړه په دغه فرمان کې د اجرایی رئیس دندې هم په ګوته شوې دي. په دغه فرمان کې دا هم راغلي دي چې اجرایی رئیس په د اساسي قانون د تعدیل او د صدر اعظم د پوسټ رامنځته کېدلو پورې خپل دندې ته ادامه ورکوي. اجرایی رئیس تروسه له هغې رامنځته شو چې د اوسني ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ انتخاباتي ناندرو ډېر وخت ونیو او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب دواړو مشرانو داسې حکومت ته اړکه خدا چې یو یو ولسمشر او بل یې اجرایی رئیس وي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
ورته د افغانستان د ځینو شهرونو امنیتي حالاتو ته مخکې تر دې چې د کندهار د میوند ولسوالۍ وضعیت ته ورسو، د کونړ په اړه یو راپور لرو. د کونړ حکومتي چارواکي وایي د نورګل ولسوالۍ په مزاردره کې د سهار له 10 بجو د پاڅون کوونکو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خلک وایي له دنګام وروسته د دوهم ځای دی چې وسلوال طالبانو د پاڅون کوونکو پر ضد حملې پیل کړي دي. روهلان وري په دې اړه نور معلومات راکوي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل چې جګړه د دوشنبه سهار 10 بجې د نورګل ولسوالۍ په مزاردره کې د پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوی چې اوس هم دوام لري او تر دې دمه یې د ځاني تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لري.
شروع شوه ده سره یې جنگ شروع شوه ده نو والا چې دقیق نشته خو جنگ لا څخ ځان روان ده نو دا وته مشکل پیدا کړل ده وته پیدا کړل مونږ ته لو چې تی گزارش نه راغله.
والی وای نورګل دانګام پسې دوهم ولسوالۍ ده چې پکې وسلوالو طالبانو د پاڅون کوونکو پر ضد خپل بریدونه پیل کړی دي. هغه ویل که څه هم چې په دانګام کې د دوشنبه شپه او ورځ آرامه تیره شوه، خو هلته هم افغان ځواکونه وسلوال طالبان یو بل ته ګوته په ماشه ناستي او نورګل ته نوي کومکي ځواکونه رسیدلي چې هلته د پاڅون کوونکو سره مرسته وکړي. د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو ډډه کوله وویل چې په سیمه کې یې سخته جګړه روانه ده او په جنگ کې ښکېلې خواوی پر یو بل درنې ډزې کوي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې ولس سره نه بلکې محلي پولیس سره په جګړه بوختي چې تر اوسه ترې دوه پوستي نیولي او یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نورګل د جلال آباد له لوري د کونړ لومړۍ ولسوالۍ ده چې په کومه کې دوه میاشتې وړاندې ولسي خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون وکړ او اوس په کې جګړه روانه ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ او کولی شئ زموږ روانه او هم نورې خبرونې په انټرنیټ هم وګورئ که اسانتیا لري. زموږ پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورځو کندهار ته. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسله اخیستې او هلته د پاڅون پر مهال سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. دغه اوسیدونکي وایي چې که دولت ورسره ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي نو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې به خپله مبارزه دوامدار کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دا د کندهار د میوان ولسوالۍ کلا شامیر سیمه ته د اتو کلونو وروسته د امنیتي ځواکونو لومړی سفر دی چې د وسلوالو پر ضد د پاڅون وروسته ترسره کیږي. په دشتو باغونو او کرونی زمزکو کې پرته دا سیمه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې و، ځکه خو د سفر پر مهال هره شیبه د سړک ته غاړې د ماین چاودنې بیرسته. په دغه سیمه کې هغه موټر په ویجاړ حالت کې پروت دی چې سیمې ته زموږ د تګ مخکې د سړک د عمومي کرښې څخه د اوښتو سره سم چاودنه پرسوي او پکښې سپاره سرتیري وژل سوي. بالاخره د څلور ساعته سفر وروسته کلاش امیر ته ورسېدو. هغه سیمه چې اوسېدونکو یې د مخالفینو د تهدیدونو په وجه وسلې ته لاس اچولی. پاڅون کوونکي زیاتې خو مشرې د سیمې سپین ږیري او قومي مشران کوي. که څه هم د دې سیمې زیات اوسېدونکي د وسلوالو پر ضد پاڅون کولو ته حاضر دي، خو د وسلو او مهماتو نشتې لاسونه ورتړلي. پاڅون کوونکي ځوانان او د سیمې اوسېدونکي د وسلوالو مخالفینو د موجودیت پر مهال د ماینونو او جګړو کیسې کوي.
دلته دشمنان وه، سپین ږیری په عذابوله، خلک ځینې په عذابه، ماینونه پټوله، سپین ږیری پرختله، د وطن خلک پرختله، پر پټاوېدله، مکتبونه سوځه کېدله. په دغه اثر سره موږ دا سلا پورته کړله.
په عذاب وم، د ماینو څخه په عذاب وم، د دوه ورونه به پر یوه مټ شکله به ماین پر پټاو سو، د ماینو څخه په عذاب دغه وسلې ته ودروله ولاړې.
سلا را پورته کړل، په خپل خپل وطن خونجی کوو، نه پنجاکی ته ضرورت شته، نه بل چاته ضرورت.
دوه سوه یو نیم سل میل لا خامخا اخېږي.
که څه هم د کندهار هره ولسوالي د محلي پولیسو ځانګړی تشکیل لري، خو د مرکزي ادارې د نه پاملرنې له امله دلته زیاتره محلي پولیسو ته د ځایي قمندانانو د جیبونو پیسې او وسلې ورکول کېږي. اوس اندېښنه دا ده چې دې پاڅون کوونکو ته ډوډۍ او ان د ځان ساتلو لپاره وسلې او مهمات ورکول دوی د نامعلوم سرنوشت سره مخ کړي دي، او ممکن وسلوال ورباندې بریدونه هم وکړي. د میوان امنیه کمانډان عبدالوالي کلیوال وایي چې دوی د پاتون کوونکو تر شا ولاړ دي، خو بیا هم غوښتنه لري چې دولتي د وسلوال مخالفینو له تنګ سوو پاتون کوونکو سره د وسلو مرسته وکړي.
په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پرون رسمن پای ته ورسېده. سره له دې چې ټاکل شوی شاوخوا 1000 امریکایي او 2000 د ناتو د نورو هیوادونو سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې سي، خو د هیواد امنیت ټول مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه وي. کارپوهان وایي افغان ځواکونه سره له دې چې د تجهیزاتو له پلوه ځینې نیمګړتیاوې لري، خو د لوړ مورال خاوندان دي. د فرانسې خبري اژانس د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د افغان اردو د یوې قرارګاه په هکله راپورټ خپور کړی. تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د کندهار د سیاجوی په وی قرارګاه کې یو دفتری څوکۍ څو لکاره لویدلې بخاري او نقشې څرګندوي چې په خوا هلته امریکایي عسكر اوسېدلی او طالبانو سره جنگیدل. خو د جړی ولسوالۍ په دغه قرارګاه کې اوس لږونه افغان عسكر ځای پر ځای شوي. په دغه ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خوا سخت جنگونه شوي. هغه ورځې تیرې شوې چې افغان عسکرو به د بهرنیو منصبدارانو او عسکرو په مشرۍ د جړی ولسوالۍ د کوکنارو د کروندو په منځ کې پیاده ګزمې کولې. افغان سرتیري اوس د بهرنیو ځواکونو له مرستې او هوایي ملاتړ پرته عملیات په خپله ترسره کوي. بریدمن سید نذیر چې 15 کاله په دغه قرارګاه کې خدمت کړی، د فرانسې خبری آژانس ته ویلي ډیر امریکایي عسكر دلته راغلل او لاړل. ځینې قطعات شپږ میاشتې پاتې شول، سخت جنگونه وشول، په قرارګاه باندې د هوانونو ډزې کېدې. مونږ له ځینو امریکایي عسکرو سره ښه روابط درلودل او له ځینو نورو سره ناوړه. بلخوا پوځي کارپوهان وایي افغان سرتیرو ښه روزنه ترلاسه کړې او اوچت مورال لري، خو د هوایي ملاتړ او درنو وسلو په برخه کې باید نور هم مجهز شي. جاوید کوهستانی وایي
مونږ امنیتي ارګانونه ټول آمادګي لري او ولکې لري، تعلیم او تربیت سوی دي، تشکیلات منظم لري، حمایت لوجستیکي لري. البته څه نگرانی موجود دی چې تر اوسه زمونږ اردو مخصوصا د اوایي قوتونه یا محارب قوای اوایي مبنه لرو، په انتقالاتي هم کې څه مشکلات افغانستان سره شته. د نور استقیله سالات روسه افغانستان اردو ته دومره چې ضرورت ده یو نیازمندی ده یو احساس کیږي پلاس کې نه دی. خو مګر مسله دیدی چې زموږ اردو ډیره اوچته مورال لري، آماده دی د خپل حاکمیت او استقلال نه دفاع وکړي.
خغلی کوهستانی زیاتوی چې له امریکا او ناتو سره د افغانستان په امنیتی توافق نامه کې راغلی دی چې افغان ځواکونه د امنیتی عملیاتو په برخه کې د مرستې تقاضا کولی سي. سره له دې چې افغان ځواکونو له هغې مودې راهیسې چې د خپل هیواد امنیتی مسؤلیت ورسپارل سوی کومه لویه جګړه کې نه دی پشا شوي او مخالفینو ته یې د خپل واک لاندې سیمې نه دی پرېښي، خو د دوی ریښتونی ځواک او وړتیا به راتلونکی کال وازمایل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغه آشنا رادیو اعلان مورده خو وست تاسی ازادی رادیو تا خواهشست چی هر اولاز ده سهر لوو ده ماشاف تر وو بجو پری پا منزنه سپا دولاز شپجنوی او افم سلاشاری پینزه سپا آوری دل کشه. د انډونیزیا د ایر ایشیا هوایي شرکت الوتکې د برخلیک په اړه راپور به وروسته در تخپور کو. خو وست افغانستان د پارلمان د استازو یو پلاوی سفر ته ستاسو پام راړو چې پاکستان ته تللی دی. دوی 15 ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی چې دغه پلاوی به د هغې و د پارلمان د استازو او یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په اسلام آباد کې ریاض موساخل د دغه پلاوی سفر ته کتنه کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د غیر سرکاري تنظیم پیلډاټ لخوا د پاکستان افغانستان پارلیماني غړو ترمنځ د مذاکرو سلسله کې د افغانستان نه د ولسی او مشرانو جرګې یو پلاوی د اتوار په ورځ ماښام اسلام آباد تر رسیدو. د ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوره کې به افغان پلاوی د پارلیماني غړو سربیره د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره هم ویني. د ده په خبره پلاوی به د پاکستانی سیالو سره د پولې په انتظام، امنیتي چارو، اعتماد بحاله، تجارت او اقتصاد او دوالخیز مرستو زیاتولو باندې خبرې کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی حاجی محمد نذیر احمد زیوی تر ټولو مهمه خبره د سیمې امنیت ته او د دې لپاره با دوه ملکونو لا یو موټی کې دلوي دی. وایي
تقریبا 22 ممبران د هم د سنټ نه هم د ولسی جرګې نه مونږ راغلي یو د دوستانو یو مشترک نظر ده، ځکه چې دشمن یو دشمن ده. مونږ په خوان په دې باندې تکرار کړی و چې تر څو پورې مونږ دواړه لا سره یو نکو پتنا صورت تر نه افغانستان کولای شي دغه مشکل خاتمه وکړي او نه پاکستان. اوس ضرورت دا ده چې موږ جوینت ملټری آخوا په افغانستان پاکستان دواړه لا سره یو کړي او دغه تروریزم په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي.
د پاکستان افغانستان پارلیماني غړو ملاقاتونه څومره اهمیت لري؟ په دغه اړه مو د پاکستانی ډلې د یو غړي او قومي اسمبلی ممبر آفتاب احمد خان شیرپاو نه تپوس کوو. دوی
حکومتونه زی راځي او دا یو سلسله چې د ولسی په چټه باندې نه دا خو مستقل قائم او دائم هغه یو دا دواړه ملکونو باندې دوام اچولی شي چې بھائی مونږ غواړو چې زمونږ د یو بل سره تعلق ښه په دغه لحاظ سره دی یو ډېر اهم کردار دی او دغه زما په خیال زمونږ لپاره ډېر ضروري دی.
همداراز د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي د پارلیمان غړي په حکومتونو زور روړی شي چې د ولس د خیر ښېګړې لپاره اقدامات وکړي. دی زیاتوي
د ممبرانو تک را تک زما په نظر باندې ځکه مهم دی چې یو خو هغه استازي دي د ولسونو، بل د هغې په حکومتونو باندې اثرات وي. د دوی تګ را تګ د خلکو ترمنځ هم اړیکې خوکول شي او بل چې د افغانستان نه اوس خارجي فوجان وزي نو پاکستان غیر هم ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې اعتباري ده، ناباوري ده، نو هغه هم ختمېدو کې ډېر زیات مدد کولی شي.
د یادونې ده چې د پارلیماني غړو ترمنځ دا 12مه مذاکره ده. د دې نه وړاندې په کابل او اسلام آباد کې دارنګ یولس غونډې شوې دي چې پکې د دوالخیزه تعلقاتو ښه کولو او تجارت، سیکورټي او نورو چارو کې یو بل سره د مرستو زیاتولو لپاره مختلف تجویزونه هم مخې ته راغلي دي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په انډونیزیا کې د پلاتنې او ژغورنې ملي اداره وایي چې د ایریشیا هوایي شرکت مسافر وړونکو جټ الوتکه شایي په سمندر کې غورځېدلې وي. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په انډونیزیا کې د ژغورنې ډلې هلته د ورکې شوې الوتکې د موندلو لپاره کار کوي او د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال نن خبریالانو ته وویل چې د الوتکې د موندلو لپاره لوو خواوو هڅې روانې دي. یوسف کالا وایي
There are 30 ship operation in this area, in the area, and around 15 air...
د وای په دې سیمه کې تر ډیر شو زیاتې بیړۍ کار کوي او لشتلجه 15 نوري الوتکې او هلیکوپټر هم هغه ځای ته شایي د الوتکې غورځېدلې وي استول شوې دي. واضح ده چې عملیات اسانه نه دي، خو د جمهور رئیس پرشتنه ټولو خلکو ته دا چې خپل بشپړ کوشش وکړي او ژر ژر کار وکړي څو د الوتکې او مسافرې د امکان تر حد ژر وژغورل شي. د انډونیزیا د پلاتنې او ژغورنې د ملي ادارې یو مشر بامبانګ سولیسیټو نن خبریالانو ته وویل چې د ورسېدلو معلوماتو او څېړنو پر اساس داسې ګڼي چې د مسافرونکو الوتکه په سمندر کې غورځېدلې وي او اټکل کېږي چې لا هم د ژغورنې کار ته ستونزې ډېرې دي. چارواکي وایي چې هوا ډېره خرابه ده او د سمندر اوبه توپاني دي. د ایریشا په دې مسافرونکو ایربس الوتکه کې لشتلجه 122 تنه سپاره و چې له انډونیزیا څخه سنگاپور ته په لاره کې ورکه شوې ده.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله هم دومره و د دری مجله لپاره فرشته نگاه په استودیو کې د فرشته جان شرفی
تشکر فریبا جان خسته نباشید شام شما شنوندگان عزیز خوش و بخیر سات ششونیم شام به وقت افغانستان شد به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم یک بار دیگر منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی از احتمال هرچی زودتر معرفی کابینه حکومت وحدت ملی خبر داده است این در حالی است که ایت اداری و رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روی تاخیر معرفی کابینه ملاقات کردند همین موضوعات در صدر این مجله خبری ما در آغاز همکارم آرش اموین سرویس خبری را به شما تقدیم میکنه
نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید روسیه طرح یک تفاهمنامه اکمالات اسلحه را برای افغانستان آماده میسازد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک حمله کننده انتحاری را در کابل دستگیر کرده است. عملیه جستجو در آبهای سواحل اندونزیا برای یافتن آثار تیاره مفقود الاثر شده مالزیایی ادامه دارد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید روسیه طرح یک تفاهمنامه اکمالات اسلحه را برای افغانستان آماده میسازد. زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که این تفاهمنامه کدام قرارداد مشخص را در بر نخواهد داشت اما به مثابه یک تهداب حقوقی برای قراردادهای بعدی لازم است. زمیر کابلوف با آژانس خبری اینترفاکس روسیه گفته است که در حال حاضر افغانستان به قدر کافی اسلحه دارد اما با گذشت زمان لازم خواهد بود تا اکمال شود. وی همچنان گفته است که روسیه به طور قطعی به افغانستان عسکر نخواهد فرستاد اما بهتر است تا آنها تجهیز و آموزش داده شوند تا بتوانند از کشورشان دفاع کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از لحاظ تکنیکی آماده برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن است اما ممکن است به دلیل کمبود بودجه این کار به موقع آن انجام نشود. لیلا احراری یک کمیشنر این کمیسیون میگوید
کمیسیون انتخابات آمادگی تکنیکی خود هم در قسمت برگزاری انتخابات مطابق به وقت و زمان مطابق به قانون اساسی کشور اما داره امکان داره که یک دوستی ما هم بازم بروی مشکلات بودجه به تعویق بفته.
بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 1394 به پایان می رسد و برخی نهادهای ناظر از انتخابات برگزاری انتخابات را به موقع معین آن ناممکن خواندند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان بار دیگر تأکید کردند که باید هر چه زودتر کابینه جدید اعلان شود. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و رفیع الله گل افغان معاون مشران جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفتند که حکومت وحدت ملی باید به اختلافات درونی به خاطر اعلان کابینه نقطه پایان بگذارد. قبل از این نیز شورای ملی افغانستان بارها خواهان اعلان هرچه زودتر کابینه شده بود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک حمله کننده انتحاری را با دو همکارش قبل از انجام حمله در کابل دستگیر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده است شخص دستگیر شده اعتراف نموده که 3 سال قبل برای فراگیری علوم دینی عازم پاکستان شد اما در آنجا توسط یک استاد مدرسه برایش فنون حملات انتحاری آموزش داده شده است و به او دستور داده شد تا برای انجام حمله انتحاری به شهر کابل برود. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که با دستگیری این افراد از یک حمله خونین در شهر کابل جلوگیری شده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. عملیه جستجو و نجات توسط تیارات و کشتی های بین المللی در آبهای سواحل اندونزیا برای یافتن آثار تیاره مالزیایی ادامه دارد. رئیس اداره ملی جستجو و نجات اندونزیا می گوید تصور می شود که تیاره ناپدید شده مالزیایی در بحیره جاوا سقوط کرده باشد. تماس این تیاره ایربس که با 162 سرنشین از اندونزیا به سنگاپور می رفت دیروز با مرکز کنترل ترافیک هوایی قطع شد. عملیات نجات برای انتقال مسافران و عملیه یک کشتی یونانی که در معبر بین کشورهای ایتالیا و آلبانیا آتش گرفته بود ادامه دارد. این کشتی که حامل 422 مسافر و 56 عمله بود، قبل از غروب آفتاب روز شنبه 27 دسامبر آتش گرفت. بر اساس آخرین گزارش ها همه سرنشینان این کشتی تخلیه شدند. میمو کانزالیس، شاروال شهر برنسی، امروز به خبرنگاران گفت: طبعاً همه توجه ما به افراد است که ساعات متمادی را در این هوای نامساعد سپری کردند. اکنون هم بالای عرشه کشتی باران می‌بارد و خطر سرماخوردگی شدید و عواقب خطرناک ناشی از آن را به وجود آورده است. وزیر امور بحری یونان از یافت شدن 4 جسد در جریان عملیات جستجو خبر داده است و به این ترتیب تا اکنون تعداد تلفات این واقعه به 5 تن رسید. در اثر انفجار در یک مراسم تدفین در نزدیک شهر بغداد 10 تن کشته و زخمی شدند. مقامات میگویند یک حمله کننده انتحاری امروز خودش را در مراسم تدفین جنازه مردی که 2 فرزند وی در صفوف نیروهای طرفدار حکومت عراق میجنگند در نزدیک شهر تاجی در 22 کیلومتری بغداد انفجار داد. در اثر این رویداد 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید به تاریخ 15 جنوری با رؤسای جمهور فرانسه و روسیه و صدر اعظم آلمان ملاقات خواهد کرد تا روی تلاش‌های سال بین کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین گفتگو کند. پترو پروشنکو در یک کنفرانس خبری امروز گفت که این ملاقات در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. تا اکنون رؤسای جمهوری این کشورها چندین بار به خاطر یافتن یک راه حل برای بحران در شرق اوکراین صحبت کردند که تا حالا در اثر آن حدود 4700 تن کشته شدند. آخرین دور مذاکرات صلح بدون رسیدن به یک توافق اساسی به تاریخ 24 دسامبر در شهر مینسک برگزار شد و ملاقات بعدی که باید به تاریخ 26 دسامبر صورت می گرفت لغو شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 شام است و شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM استید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه این مجله خبری میشنوید. یکی از منابع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی در مورد احتمال معرفی ارچیزوتر کابینه جدید حکومت وحدت ملی خبر میدهد.
بزرگترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که بزرگترین فرصت بحث در قسمت کابینه نهایی شود.
این در حال است که هیئت اداری و رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه افغانستان روی تأخیر در اعلان کابینه امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت ملاقات کردند. در این ملاقات از تاریخ مشخص اعلان کابینه از آقای عبدالله پرسیده شده است.
سوال شخص خودم از دکتر صاحب عبدالله عبدالله کردم که یک تاریخ که ما دقیق بفاهم که چه وقت ما اینمی کابینه را معرفی خواهد کردیم.
جواب این سوال را در جریان برنامه خواهید شنید. از صلاحیت های رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان نیز خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم برنامه با ما باشید. با سلام دوباره فرشتنگاه با همکاری شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری میزبان شما هستم. منابع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی میگویند کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن معرفی خواهد شد. طاهر زهر به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحث ها روی تعیین افراد برای کابینه جریان دارد، اما منابع ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگویند 12 نامزد وزیر از سوی آنان انتخاب شده است و برای معرفی آنان آمادگی کامل دارند. سر لیوال و جزئیات بیشتر.
با وجود موج از انتقادات مردم و نهادهای مختلف در رابطه با اعلام تأخیر در کابینه، حکومت وحدت ملی افغانستان با گذشت 3 ماه هنوز هم نتوانسته است تا کابینه جدید را معرفی کند. اما منابع نزدیک به رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگویند که بحث روی تشکیل کابینه جریان دارد. طاهر زهیر یکی از همکاران نزدیک آقای غنی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد.
بحث به سر تعیین کابینه همچنان جریان دارد. امیدواری آن می‌رود که به زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که به زودترین فرصت بحث در قسمت کابینه نهایی شود. برچه به ترتیب بحث ها اصلاحات و نظر جواب رئیس جمهور اعضای کابینه معرفی خواهد شد.
آقای زهیر افزود آنچی در این اواخر سبب بحث های بیشتر در تشکیل کابینه گردید تعیین افراد مسلکی با تجربه و غیر سیاسی در وزارت های امور امنیتی بوده است. این اظهارات در حال صورت می گیرند که چند قبل گزارش های به نشر رسید که فضل احمد معنوی به حیث وزیر داخلی کشور از سوی رئیس اجرایه نامزد شده است. به اساس این گزارش ها آقای معنوی در بخش نظامی و امنیتی تجربه نداشته و به همین دلیل این انتخاب از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفتن نشده است. منابع نزدیک به عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان نیز تایید می کنند که اختلافات روی انتخاب نامزد وزرای داخله و دفاع بحث اعلام کابینه را بعد درازا کشانیده است. عبدالجبار شولگرای یکی از همکاران رئیس اجرایه به رادیو آزادی گفت انتخاب آقای معنوی به حیث نامزد وزیر داخله از سوی عبدالله سبب ایجاد اختلاف نظر آقای اشرف غنی شد و گزینش شیر محمد کریمی به حیث نامزد وزیر دفاع اختلافات درونی را در تیم رئیس جمهور غنی ایجاد کرد. اما وی گفت که ریاست اجرایه 12 تن را برای نامزد شدن به وزارت‌های مربوط آماده معرفی دارد و تاکید کرد که این وضعیت باید تا 2 یا 3 روز آینده روشن شود.
3 روز یک کابینه معرفی شود، مشکلی که پشت پرده است، اگر مشکلی جی باشه باید اونام به مردم گفته شود. ما صد در صد گفته نمی‌تونیم که مشکل در طرف تیم رئیس جمهور چی بوده باشه، ولی از طریق تیم دکتر صاحب عبدالله امیر بازه وزارتم نامزد وزرا مشخص هستم و لحظه ای که خواسته باشه جناب رئیس جمهور امین نامزد وزرا برشان معرفی میشه.
گزارش ها می رسانند که قرار است 13 نامزد وزیر از سوی آقای غنی و 12 نامزد وزیر دیگر از سوی آقای عبدالله انتخاب کردند. این در حال است که حدود 1 ماه قبل رهبران حکومت وحدت ملی وعده کردند که کابینه جدید تا 2 یا 4 هفته دیگر معرفی خواهد شد. تحلیلگران می گویند افزایش نامنی ها و نابسامانی ها در کشور از سبب تأخیر در اعلام کابینه است، زیرا به باور آنان افرادی که به حیث سرپرست در رأس قرار دارند مسئولیتشان را به گونه درست ادا نمی کنند.
بله، در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی از احتمال معرفی هرچی زودتر کابینه وحدت ملی سخن می گفتند. این در حال است که هیئت اداری و رؤسای کمیسیون های ولسی جرگه افغانستان بعد از ظهر امروز با عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مورد تأخیر کابینه ملاقات کردند. انجینیر سید اکرام منشی اولین جرگه به رادیو آزادی گفت در این ملاقات وکلا خواستار تاریخ دقیق اعلان کابینه از سوی حکومت شدند، اما رئیس اجرایی این تاریخ را مشخص نکرد. همکارم اسدالله لودین با آقای سید اکرام مصاحبه کرده و در آغاز از وی در مورد ملاقات امروزی ایشان با عبدالله پرسیده است.
در نهایت دکتر صاحب عبدالله گفتند که از طرف تیم ما لیست تکمیل است و تا شب گذشته باس ما بالای عزیز بود که وظیفه بای کابینه سابقه باید نباشه و همچنان اعضای ولسی جرگه در کابینه جدید اشتراک نداشته باشند یا معرفی نشوند، که در نهایت به نتیجه رسیدیم که هر دو موضوع رئیس جمهور قبول کردیم و از طرف ما کدام مشکل نیست و فقط انتظار داریم که قرار از فردا شب دکتر صاحب عبدالله گفتن که با رئیس جمهور اشرف غنی بالای اشخاص و افراد بحث ماست و کدام لسته که اونا ترتیب کرده باشن. از طرف ما گفت هیچ ملاحظه ما نداریم، هر شخصی که اونا مناسب دانستن با صفت رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان ما موافق هستیم، فقط انتظار داریم که فردا شب بالای عظمی افراد و اشخاصی که توسط هر دو تیم معرفی میشه اینمی ما نهایی کنیم و کابینه جدید با ولسی جرگه معرفی کنیم.
وکیل سه محترم، سخنان دکتر صاحب عبدالله چقدر به اعضای ولسی جرگه قابل قناعت بودن و چقدر قناعت شما را حاصل کرد؟
خب البته اونا گفتن که همین مشکلی که چند هفته جریان داشت فقط بحث ما بالای وظیفه بای سابقه بود و هم بعضی از اعضای ولسی جرگه که در نهایت رئیس جمهور همین هر دو موضوع قبول نکردن و ما هم امرش قناعت کردیم و از این هر دو موضوع
پیش شدند و فعلا امی اشخاص و افراد که از بالای زی فردا شب باس میکنیم.
بله، کدام تاریخ را مشخص نساخت که بینی تاریخ ما اعضای کابینه را به ولسی جرگه معرفی خواهیم کرد؟
البته نمی سوال شخص خودم از دکتر صاحب عبدالله کردم که یک تاریخ که ما دقیق بفاهم که چه وقت شما اینمی کابینه را معرفی خواهد کردیم. جواب دکتر صاحب عبداللهی بود که از طرف ما هیچ نوع مشکل نیست و فقط انتظار داریم که فردا شب بشینیم با رئیس جمهور و بالای می افراد به نتیجه برسیم و بعدا چقدر به زودی شب ما می خواهیم که کابینه افغانستان با ولسی جرگه معرفی کنیم.
بله، و سوال اخیر وکیل صاحب، قرار بود اعضای ولسی جرگه با رئیس جمهور اشرف غنی هم ملاقات داشته باشه، این ملاقاتتان قرار است چه وقت شوه؟
البته ما به رئیس جمهور و رئیس اجرای مکتوب فرستاده بودیم. رئیس جمهور تا فعلا کدام جواب نداده، شاید مصروفیت زیاد داشته باشند.
انجینیر سید اکرام منشی اول ولسی جرگه افغانستان بود که از ملاقات با رئیس اجرایی حکومت در مورد تأخیر در اعلان کابینه با رادیو آزادی صحبت می کرد.
سناتوران چگونه به مشران و جرگه راه یافتند؟
کسی که در سنا از کافیسا رفت است به بازی از وکلای ما موتر خریدن.
از طرف کسایی که در سنا کاندید بودند برای ما هم پیشنهاد پولی شده بود.
سناتوری که از طرف ولایت پروان انتخاب شده بود شکایت داشتند که به فلان وکیل پول دادم اما به من رأی ندادند.
سناتوران چی میگویند؟
ما این موضوع را بالکل رد میکنیم.
مصحبت به کسی ندادیم.
گزارش تحقیقی مفصل در این مورد روز سه شنبه در ساعت 5 و 4 شنبه در ساعت 9 از رادیو آزادی.
برای شنیدن این گزارش تحقیقی و گزارش‌های بیشتر با رادیو آزادی باشید. یک فرمان تازه رئیس جمهور اشرف غنی صلاحیت‌های رئیس اجرایی حکومت افغانستان را مشخص ساخت. در این فرمان به ده مورد صلاحیت‌های رئیس اجرایی با وظایف صدر اعظم اجرایی اشاره شده است. در این حال برخی از تحلیلگران افغان می‌گویند برخی از این صلاحیت‌ها مربوط به رئیس جمهور بوده و به اساس قانون اساسی غیر قابل انتقال می‌باشد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از جمشید عبیب‌زاده می‌شنویم.
در این فرمان رئیس جمهور اشرف غنی که بیشتر از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، تدویر جلسات شورای وزیران، عضویت در جلسات کابینه و شورای امنیت ملی، ایجاد هماهنگی اجرایی در تطبیق برنامه‌های بین‌الوزارتی، ایجاد و رهبری کمیته‌های فرعی شورای وزیران، منظوری پلان کاری شورای وزیران و ارائه گزارش از تطبیق آن به جلسات کابینه از جمله صلاحیت‌های رئیس اجرایی خوانده شده است. همچنان در فرمان رئیس جمهور آمده است که رئیس اجرایی صلاحیت دارد تا در کنار رئیس جمهور در تمامی مراسم رسمی و تشریفاتی اشتراک کند و نامزد وزرا را بر رئیس جمهور پیشنهاد نماید. با آنکه تا حالا این فرمان از آدرس ریاست جمهوری و یا ریاست اجرایی حکومت با رسانه ها در میان گذاشته نشده، اما یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که نخواست نامش فاش شود در صحبت با رادیو آزادی صحت این فرمان را تایید کرد. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که برخی از صلاحیت هایی که به اساس این فرمان به رئیس اجرایی داده شده بود بر رئیس جمهور افغانستان می باشد. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس قانون اساسی افغانستان این صلاحیت ها غیر قابل انتقال می باشند. صلاحیت هایی را که رئیس جمهور به رئیس اجرایی داده است، البته برخی از آنها زیاد جدی و مهم نیستند، اما یک دو سه مورد مانند پیشبرد ریاست شورای وزیران به اساس قانون اساسی قابل انتقال نمی باشد. این از صلاحیت های رئیس جمهور است و او نمی تواند که آن را به کس دیگر انتقال بدهد. در فرمان رئیس جمهور اشرف غنی در کنار وظایف و صلاحیت‌های رئیس اجرایی حکومت همچنان آمده که رئیس اجرایی مکلف است تا از اجرات وظایفش به رئیس جمهور گزارش بدهد. بر اساس یکی از ماده‌های این فرمان اعمال صلاحیت‌ها به رئیس اجرایی تا تصمیم لایجرگه در مورد ایجاد پست صدر اعظم اجرایی منحصر به رئیس اجرایی بوده و قابل انتقال نمی باشد. پست ریاست اجرایی حدود 3 ماه قبل پس از آن با میانجیگری آمریکا شکل گرفت که جنجال‌های انتخاباتی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به اوجش رسیده بود. تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که چه زمان لایجرگه به منظور شکلگیری پست صدر اعظم اجرایی برای رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان برگزار می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. مسئولین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان میگویند تغییر و تبدیل کارمندان این کمیسیون ها نمیتواند جلو تقلب را در انتخابات آینده بگیرد. مسئولین این کمیسیون ها روز دوشنبه در نشست زیر نام ارزیابی مشارکت زنان در انتخابات 1393 گفتند حکومت باید روی میکانیزم های جامعی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده کار کند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
مسئولین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان تاکید دارند که برای جلوگیری از تقلب و اصلاح نظام انتخاباتی باید یک میکانیزم کارا ایجاد شود. ریدا عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز دوشنبه در نشستی زیر نام ارزیابی مشارکت زنان در انتخابات 1393 در کابل گفت توزیع تذکره الکترونیکی می تواند گزینه خوبی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده در کشور باشد. وی گفت که تغییر و تبدیل کارمندان کمیسیون های انتخاباتی نمی تواند جلو تقلب در انتخابات ولسی جرگه را بگیرد.
گزینه های برای جلوگیری از تقلب تنها تغییر و تبدیل افراد هیچگونه به مفهوم اصلاح نظام انتخاباتی نمی باشد. ما در عوض به تغییر افراد چیزی که بسیار مهم است که میکانیزم هایی که برای خاطر جلوگیری از تقلب باشد. بیشترین تقلبی که صورت میگیره توسط کاندید اواخای کاندید توسط زورمندان محلی در ولایات در قرا و قصبات صورت میگیره. یکی از گزینه های مؤثر توزیع تذکره الکترونیکی است و گزینه مهمتر و بهترتر کار کردن بالای سیستم ووترلست یا لست رای دهندگان است.
خانم عظیمی همچنان گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تلاش دارد تا شرایط درج شکایات را نیز سهل سازد تا به شکایت هر باشنده کشور به طور درست رسیدگی شود. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان به هدف اصلاح نظام انتخاباتی و اجراءات غیرقانونی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گفتند که باید قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. در این حال شماری از فعالان نهادهای ناظر انتخاباتی نیز روی برطرفی شماری از کمیشنران و مسئولین کمیسیون های انتخاباتی تاکید کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کار روی اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی این کمیسیون جریان دارد. لیلا احراری یک تن از کمیشنران این کمیسیون در مورد به خبرنگاران چنین گفت:
در قسمت اصلاحات کمیسیون انتخابات هم همروزه فعالیت داره، کار میکنه که به چی نوع معامیل مسئله تقلبات و تخلفات انتخاباتی که در هر ولایتی که صورت گرفت بعد از تفتیش 100% با تفکیک ولایات با تفکیک خود محلات و مراکز رایدهی ما به کمیسیون شکایات انتخاباتی روان کردیم که شاید کمیسیون شکایات انتخاباتی به سر از او کار میکنه.
خانم احراری همچنان افزود که کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی آماده برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن است، اما ممکن به دلیل کمبود بودجه این کار به موقع انجام نشود. به اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان 1394 به پایان می رسد. شماری از ناظرین انتخابات تاکید دارند که باید برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده در افغانستان، اصلاحات بنیادی در کمیسیون ها به میان آید.
ده ها تن از کارمندان معارف ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان امروز بنابر نرسیدن حقوق و امتیازاتشان دست به تظاهرات زدند. این کارمندان در مقابل دفتر معارف ولسوالی تاله و برفک دور هم جمع شده و خواهان حقوقشان از مسئولین شدند. بشیر احمد غزالی از محل گزارش می دهد.
این مردم میگویند سال هاست که مدیریت معارف ولسوالی تاله و برفک برخی از حقوق و امتیازاتشان را نمی دهد و از این رو خواستند برای اندازی تظاهرات فریادشان را به گونه بلندتری به گوش مسئولین برسانند.
دیگه نمیو 313 لاگر پر پولی معارف اختلاف کرده بودن بنا به چه قدر که عرض و داد کردن به کن ولی عرض باساخت نشد. بنا به امی بسیار زیاد مجبور شدن که دست به تظاهرات زدن تا ای که امی خواهیش مردم براورده نشده، اینمی 3 نفر از وزیفهش برکنار نشده و حق مردم برایش داده نشده و خودشان هم در پنجه قانون برده نشده.
مردم باید خود نرسدن. مردم به سور هستن این برای سیران دیز به مظاهره زدن. مظاهره مثلا نبود و تا زمان که خواست مردم برای آرده نماشه مظاهره ایدامه داره.
آنها با این تظاهراتشان راه ولسوالی تلا برفک که از آن مسافرین و کالاهای تجارتی همین ولسوالی و ولایت بامیان عبور و مرور می کند را بستند و در حال حاضر ده ها موتر وسط ها مسافر منتظر باز شدن راه می باشند. قاری جلال الدین یکی از معلمین معارف این ولسوالی می گوید سال هاست که همین مشکل را دارند، ولی با آنکه بار بار موضوع محکمه ای و رسانه ای شده اما توجهی به آن صورت نگرفته است. وی در خصوصی اینکه چه امتیازاتشان حیف میل شده است گفت:
بیش از 3 سال میشه که امتیازات از نگرانی شروع تا اضافه کاری تا سارندو تا لابران دیگر راهنما مرقات اینمی چیزای معلمین طلابرفق کاملا حیف میل کرده که هیچ چیزی برای معلمین طلابرفق نداده.
و اما امیر حمزه عامر نظارت معارف این ولسوالی ادعای این مردم را دسیسه بیش نمیداند و میگوید
علاقات معین که میخواهم معارف تشکیل بسازه و به خاطر با حمایتی از مخالفین مسلح میخواهم معارف از این دوباره.
در همین حال حبیب الله ظریفی رئیس معارف ولایت بغلان میگوید از هر راه ممکن تلاش میکند تا به این قضیه رسیدگی نماید.
همین جایی که دوستان را جمع کردیم از طلاب و برفق و از اعضای تفتیش که انشالله یک نتیجه میبریم و یک بار بررسی بکنن از نزدیک براون ببینن و ما هم رسیدگی میکنیم به مشکلات های مردم.
و اما مظاهرچیان میگویند چون این وعده های را بار بار شنیدند و از اینکه کار عملی صورت نگرفت مجبور دست به تظاهرات زدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
اکنون هم گزارش داریم برای علاقمندان سینما. امروز 29 دسامبر برابر است به روز جهانی سینما. از این روز در حال در بسیاری از کشورها تدلیل می شود که اکثر سینماهای افغانستان در حال سقوط است. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
در حالی که در اکثر کشورهای جهان از 29 دسامبر به مناسبت روز جهانی سینما تجلیل می‌گردد، اما سینماهای افغانستان در حال مسدود شدن است. نوراغا صدیقی رئیس سینما پامیر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگر وضعیت سینماها در کشور همین گونه ادامه یابد، ممکن دروازه‌های سینما برای تماشاچیان بسته شود.
نگران هستیم که اگر توجهی به سینماها صورت نگیر از طرف مقامات مربوطه، مثلا سینمای پارک و خیرخانه فعلا بسیار به حالت بد قرار داره، شاید در وقتهای نزدیک مسدود شود و سینمای پامیر و آریانا همین وضعیت دوام پیدا کنه و توجهی به این هم صورت نگیره، شاید این سینما به سرنوشت دیگر سینمایی که قبلا مسدود شده گرفتار شود.
آقای صدیقی گفت که در حال حاضر سینماهای پارک و خیرخانه به علت نداشتن تماشاگران رو به سقوط است. در این حال شماری از تماشاچیان در سینمای پامیر به رادیو آزادی گفتند که سینما یگانه محل تفریحگاه برایشان است، اما شماری زیادی از افراد در این محل سیگارت و چرس دود میکنند که سبب آزار و اذیت دیگران میگردد. برخی از آنان میگویند که زمینه کار برای جوانان در کشور مهیا نیست و تفریحگاهی هم وجود ندارد و آنان مجبور میشوند که برای سرگرمی به سینماها بروند. نوید احمد و احمد جاوید دو تن از این تماشاچیان:
ما هر دفعه که وظیفه میرم پس که میام یک دفعه سینما میام، یک فیلم، دو فیلم، سه فیلم سعی میکنم خوند میگیرم.
کاروبار نیست، شرکت و یک مصرفیت برای یک جوان بیار، یک روزگار فامیل خود پیدا کنه. این هفته دیگه هفته ده روز بعد یک چکر دقیقه میارم میایم به پرده سینما.
هنر سینما در افغانستان برای بار اول در سال 1923 در زمان امان الله خان ترویج یافت. در ابتدا فیلم های صامت یا بی صدا در سینماها به نمایش گذاشته میشد. بعد از گذشت زمان 38 سینما در افغانستان ایجاد گردید که 17 آن در کابل و 21 آن در سایر ولایت موقعیت داشتند. گزارش ها می رساند که در آغاز دهه 90 میلادی به خاطر جنگ های داخلی و روی کار آمدن رژیم طالبان، هنر سینما در افغانستان با سقوط روبرو گردید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
عملیات جستجو و نجات در آبهای سواحل اندونزیا برای یافتن تیاره مالزیایی ادامه دارد. رئیس اداره ملی جستجو و نجات اندونزیا میگوید تصور می شود که این تیاره ناپدید شده مالزیایی در بحیره جاوا سقوط کرده باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عملیه جستجو و نجات توسط تیارات و کشتی های بین المللی در آبهای سواحل اندونزیا برای یافتن آثار تیاره مالزیایی ادامه دارد. تیارات و کشتی های کشورهای استرالیا، سنگاپور و مالزیا تحت رهبری اندونزیا برای یافتن این تیاره تلاش می کنند. رئیس اداره ملی جستجو و نجات اندونزیا می گوید تصور می شود که تیاره ناپدید شده مالزیایی در بحیره جاوا سقوط کرده باشد. بامبانگ سویلستو امروز در یک نشست خبری با ابراز این که تخمین می شود که موقعیت سقوط این طیاره در خشکنه بلکه در بحیره جاوا باشد اظهار داشت. اگر طیاره در خشک سقوط کرده باشد، جستجو برای پیدا کردن آن آسان تر از زیر آب است، زیرا بر اساس بررسی موقعیت های داده شده تصور می شود که این طیاره در زیر آب باشد. هادی تجاجانتو سخنگوی نیروهای هوایی اندونزیا با آژانس خبری فرانس پرس گفته است. عملیات اینک بالای یک لکه نفت متمرکز است که در سواحل جزیره بلتونگ در بحیره جاوا دیده می شود.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و از امرویتان با رادیو آزادی تشکری میکنم. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. مکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.